غلی مشی د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوه په روانه غلې کې ز منور شاستا سو قربایم نیک پیرزونی او سلامونه مې قبول کړي د خبرونه کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د بریډ سلويختی بکخیل امن کمیټي د باچا خان اوښتم اتلین پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او په یو شمېر نور موضوعاتو ریپورتونه لرو د دې غلې دویم نیمای کې د تا د ځوانانو غک خبرونه هم وړاندې کوو خو د هر سنه وړاندې د اسرار عالم مومن نه د دې غلې د خبرونه نو تفصیل اورو
امید مهم خبرونه لندیز پاکستانی چارواکي وایي چې باجوړ جنسې په سلارزو تحصیل کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ پنکر تکې درې سرتیری او و مشکوکه وسلوال وژل شوې دي نن د خبر په خنخوا په وزیر الله هاوس کې د هغو ماشومانو په یاد کې یوه دستوره کېږي چې په پیښور آرمی پبلک سکول کې وسلوالو وژلي وو او شیاهوڅي وسلوالو له پرونی اوربند وروسته د یمن په سرخار سنا کې د وزیر اعظم مسلوګنځې خلابن کړی دی او د خبرونو تفصیل پاکستانی چارواکي وایي چې د باجوړ جنسي په سلارزو تحصیل کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ پنخته کې درې سرتیرو و مشکوکه وسلوال بجل شوې دي ځای ولسی او امنیتي چارواکي وایي پرون د سلارزو په بانډه سیمه کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد لټون عملیاتو پر مهال د غن خطر مخته شوې باجوړ جنسي یو له هغو قبایلي سیمو ده چې په کې د طالبان القاعده په ګډون یو شمېر وسلوال ډلې شتون لري یاد وي چې تیر کال راهیسې په شمالي وزیرستان او قبر جنسي کې د وسلوالو پر ضد هم بشپړ عملیات روان دي پاکستان حکومت په پیښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د ترګري پر ضد خپل ستراتیژي پیاوړې کړې ده نن د خیبر پختونخوا په وزیر الله هاوس کې د هغو ماشومانو په یاد کې یوه دستوره کېږي چې په پیښور آرمی پبلک سکول کې وسلوالو وژلي وو د خیبر پختونخوا حکومت پرون اعلان وکړ چې پر دې مخبه ټولې تعلیمي او سرکاري ادارې بندې وي او عمومي رخصتي به وي د یاد سکول د مړو او جوبلو زده کوونکو میندې او پلرونه په ځانګړي توګه دغه دستوري ته وربلل شوي دي یاد وي چې تیر کال په 14 دسمبر په پیښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د یو څلویښت زده کوونکو په ګډون څه باندې یو نیم سل کسان وژل شوي وو د پاکستان د نیمې قبایلي سیمې بکخیل وزیرو مشرانو په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو په موخه امن کمیټې جوړه کړې ده پرون په بکخیلو کې یوه لویه جرګه وشوه چې په کې د مختلفو قبیلو مشرانو عالمانو او نورو یو شمېر خلکو د یادې امن کمیټې ملاتړ وکړ په دې موقعه د بکخیل وزیر امن کمیټې مشر حاجي یعقوب نواز مشال لوتو ویل
میش تازیمواری وس پورا لشوا د خپل قوم د طرف نه نو ان شاء الله دا میش په شته طریقہ باندې وسر تر سوي او د خپل خوره او د خپل وطن امن او برقرار سوتی جرایم پیشه افراد وی او د میش وطن کې ګډبډر والی یا جرمینا کو ان شاء الله د غیدې روکتام د پورو د سلوشتای استعمالیږي او امن او برقرار سوتی
دا یادونه ول دا چې راتي وړاندې په بکخیل وزیرو کې د وسلوالو کمیټه واچې راتي ورو کلونه هيسي د سیمې اختیارات په لاس کې وو خو د بکخیل وزیر امن کمیټه تر جوړېدو وروسته ختم شو په خبر پښتونخوا کې مېشته باندې کډوال وایي په پیښور آرمی پبلک سکول تر بریدو وروسته یې ژوند سخت شوې دي په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحده علي شورا غړو پر مزګر په پیښور کې خبري غونډه ته په خپل وینګانو کې ویل چې په یاد سکول تر بریدو وروسته دوی له کورونو په زور اوښتل کیږي په دې موقعه د شورا مشر بریالي میاخیل ویل
څومره خاري خلک کوم دي دا هم د کورونو مالکان تنګي اوردوی جتا سي د کورونو موږ خالی کوي او تر دې چې بعضی زینو کې چې خلک نو باسي یعنی هغه د کور مالک نو باسي د کور مالک حکومت رانی سي او هغه چې په حوالات یی چې ته مهاجر بچی نو زبتا ته ما ته حوالات پروت
یا دی چې د ګوهات پولیسو ډی پی او سلیم اروت پرون مشهد ته ویلو چې 14 دسمبر هيسي په ټوله ضلع کې د ترګرو په جرمونو ککړو کسانو او د ناقانون افغان کډوالو پر ضد ټونی عملیات پیل کړی دی او د خبره په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 500 هغه افغان کډوال نیولې دي چې ځنو سره په کې قانوني دستاویزات نشته عوامي نشل ګوندن د رواني میاشتې له شلمې څخه تر شپږویشتمې پورې د پښتنو د مشرانو خان عبدالغفار خان او خان عبدالولي خان تلین مانځي د یاد ګوند یو مشر مې عبد خرسین له مشال سره په خپل خبرو کې ویل چې په پیښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید له کبله دوی به د یادو مشرانو تلین دا وډر په سادهګۍ سره مانځي نو موړي ویل چې اوس وخت پښتنو ته د باچا خان عبدالولي خان په تعلیماتو د عمل کولو سخت ضرورت دی
چې باچا خان چې کوم دین او هغه د عدم تشدد علم بردار او هغه مستلی کې دونکو جدوجهد کو په ټول دنیا کې د امن راوستلو لپاره زموږ جدوجهد چې کوم دین او
میاب تغرب حسین زیاته کړه چې دوی د ګوند غړي او پلویان به تل د باچا خان په تګلار روان وي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فیډریکا موغیرنی وایي اروپایي ټولنه غواړي چې له یو شمېر مسلمان هیوادونو سره د ترګرۍ د مخنیوي پروژې شروع کړي چې د رنګ د پیرس پیښې وروستو له دې هیوادونو سره همکاري پیاوړې شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې د ګل په ورځ وویل اروپایي ټولنه په راتلونکو اونیو کې له خاصو اسلامي هیوادونو سره د ځانګړو پروژو د پیلولو نیت لري څو د ترګرۍ ضد مبارزه کې د همکاریو سطح لوړه کړي. فیډریکا موغیرنی د اسلامي هیوادونو په لړ کې چې اروپایي ټولنه اور سره ځانګړي همکاري پیلوي ترکیه، مصر، یمن، الجیریا او د خلیج هیوادونه یاد کړل. نوموړی چې بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته خبرې کولې زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ترګرۍ پر ضد د مبارزې د زیاتولو لپاره یو شمېر نورې پریکړې هم وکړې. شهوڅي وسلوالو له پرونی اوربند وروسته د یمن په سر خارسانه کې د وزیر اعظم مستوګنځي خلابن کړی دی. د راپورونو له مخې وسلوال ساتونکي اوس د صدارت د ماړۍ مخې ته پیری ورکوي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی نن شپه ناوخته د هوڅي ډلې په ګډون د سیاسي اړخونو یوه غونډه رابللې ده څو د حل یوه لار راوباسي. چرواکی وایي د ګل پر ورځ د یمن په سر خرڅنا کې د ولسمشر د ساتونکو د شهوڅي ملیشو ترمنځ له څو ساعتونو پرله پسې نښتو وروسته دغلته اوربند ټینګ شوی دی. او د یوکراین د ختیځ ښار خارکیب یوې محکمې ته نږدې 14 کسان جوبل کړي دي چې د څلورو حالت یې نازک ښودل کیږي. د یوکراین د امنیتي خدماتو د ادارې سلاکار مارکیان لوکیپسی په خپل فیسبوک پاڼه کې خبر ورکوي چې دا د ترګری پیښه ښکاری. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس ورزو چې نن د پاکستان د موسم حال څنګه دی او د غرنګي د کرنسو او بای په څه ډول دی. یوسف کاکر د غوښه
نن د سه شنبه په ورځ د پېښور عابد کرنسی اکسچینج سره ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 101 روپی 55 پیسې اخیستل کیږي او په 101 روپی 55 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 114 روپی او 111 روپی. یو پوند په 115 روپی 50 پیسې او 125 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپی 50 پیسې او 20 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب یو ریال شپږ روپی 90 پیسې او 20 روپی. او یو افغانۍ په 1.2 پیسې اخیستل کیږي او په 1.4 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور او بنو کې وریځ وي او په کوټه کې به د باران امکان وي. او دغه رنګه په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 22، بنو کې 15 او 22، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته زمونږه همکارانو اسرار عالم مومند او یوسف کاکل د دې غړې د خبرونو او موسم حال درک په روانه غړې کې بواوري. د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نن سلويختمه ده. په دې مناسبت صوبایي حکومت ټوله صوبا کې عام جوټي اعلان کړی او په ویلو یا دستور کې به په دغه پېښه کې د شهیدانو سلويختین مانځي.
د امن د پورا میژ خپل
نیمه قبایلی سیمه اف آر بکاخیلو کې ځایي خلکو امن کمیټه جوړه کړې. دوی به څه حالې ځلې کوي؟ د دې کمیټې مشر وای
د امن د پورا میژ خپل کمیټې مقرره کړله چې هغه او مثال دا ترتیب چلاوي چې په کوم کې کوم تکلیف جوړیږي ها چې حکومت ته تکلیف وي ها میژ د کوم امداد وي ورسره.
او په پېښور کې افغان کډوالو یوې خبري غونډې ته ویلي دوی پر امن خلک دی او بے ځایه زورول کیږي.
دا نه القاعده دی نه دهشتګرد دی او نه د خلک د شیخ ورخی پولیسان راځي سړی راولي تڼې ته ویلي الته په پچا کټکې بیا دغه تضمین ضمانت کیږي نو څو اخلاصيږي 15,000 روپی خو دغه مسلمان په ځای کې لګيږي.
عوامي نېشنل ګوند وای د خان عبدالغفار خان وشتم اتلین با په سادهګۍ سره مانځي. د یاد ګوند جنرال سیکرټری مې افتخار حسین په دی اړه وای
بچا خان چې کوم دی نو هغه د عدم تشدد علم بردارو د قومي ازادۍ او د حقوقو خبره کوله. د هغوی د تعلیماتو خو هر وخت ضرورت شته ځکه چې د امن ضرورت خو هر وخت کې مطلب چې وي.
دا او نور ریپورټونه لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې بعد ځوان کول لپاره ځانګړې خبرونه د ځوانانو غږ هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې واځي په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د خیبر پښتونخوا حکومت نن په رسمي توګه د آرمی پبلک سکول د پیښې د شهیدانو اصل ویختي انمانځي چې په دې لړ کې نن په ټول خیبر پښتونخوا کې عامه چوټي ده او په قبایلي سیمو کې هم د اصل ویختي له وجې سرکاري دفترونه او سکولونه بند کړل شوي دي. په دې حقله د پیښور نه نور تفصیل زموږ خبریال ځلان یوسف ظهیرا کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت نن په رسمي توګه د آرمی پبلک سکول د شهیدانو سلوختم لمانځي او په دې لړ کې نن په وزیر اعلی هاوس کې د غونډې تابعیا شوې ده چې پکې د حکومتي واکمنانو او چارواکو ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او آرمی پبلک سکول پیخه کې د شهید شوی ماشومانو مور او پلار هم ګډون لري. په دې موقع د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د عامه رخصتې اعلان کړي دي. د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ په هدایاتو نن د سلوختمې په لړ کې په قبایلی سیمو کې هم ټول سرکاري دفترونه او سکولونه تړلي شوي دي. پام دی چې پیښور آرمی پبلک سکول باندې د خونړي وسلوال برید نن شپږ دیر شمر وز ده. خو د سرچینو په وینا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه د میرمن عمرې له د تګ له وجې د خیبر پښتونخوا حکومت سلوختمه نن لمانځي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
هلته په نیمه قبایلی سیمه بکاخیلو کې ځایي قانونو په یوه جرګه کې د امن لپاره نوې کمیټه جوړه کړې چې په خبرې نه یوازې په سیمه کې بعد امن په ساتلو کې مرسته کوي بلکې د حکومت سره بعد ځایي خلکو د رابطې او همکارۍ لپاره همکار کوي. د قبایلی مشرانو په وینا د کمیټې د سولې پر راوستلو او د خلکو د مشکلاتو ختمولو لپاره ضروری ده. په دې حق له نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
نیم قبایلی سیمه بکاخیل وزیر کې د مشرانو یوې درنې جرګې وروسته د سیمې امنیت ټینګ ساتلو لپاره کمی سلوېختې جوړ کړي شو چې د سیمې مشرانو، علماي کرامو او عامو خلکو دغه کمی سلوېختې سره د ملاتړ اعلان وکړ او په موقع باندې د تختی خیل، نرمی خیل او سردی خیل قبیلونه د سلوېختې لپاره مشران هم وټاکل شول. حاجی یعقوب نواز مشال ریډیو ته وی چې دا دوی هدف به د دولت او بکاخیلو ترمنځ اړیکې مضبوط اول او د غلطه امنیت ټینګ ساتل وي.
میشتا ذمہواری اوس پوره لښوا د خپل قوم د طرف نه نو ان شاء الله دا میش په شته طریقه باندې وسر تر رسوي او د خپل خور او د خپل وطن امن او برقرار سوتي. جرایم پیشه افراد وي او د میش وطن کې ګډوډر والی یا جرمینه کو ان شاء الله د غې د روکتام د پرو د سلوښتا استعمالیږي او امن او برقرار سوتي د خپل وطن، د خپل علاقې او د حکومت سره د شیر او بیته.
د بکاخیل قبیله مشر ملک شم نوازوي چې دوی کم نوې کمی سلوېختې جوړ کړي د خپل خاورې د ګټې لپاره به یې کاروي.
چې کوم کونی ټینګه ټمکه مشکړې دي چې آپ کوم چې جنې کنه مثال ضرری خبرې وي او د هغه د پرامیز جنې کنه سلوېشتای مقرر ک د هغه د پرامیز کونی هو کړل چې کوم ته هزارار نوي او حکومت ته هزارار نوي د دغه د پرامیز د جرګه هر غشتي وا د امن د پورا میز خپل کمیټي مقرره کړله لکه سلوېشتای چې هغه او مثال دا ترتیب چلاوي چې په کوم کې کوم تکلیف جوړیږي ها چې حکومت ته تکلیف وي ها میز د کوم امداد وی ورسره.
ملک شارو پوي ټول بکاخیل وزیر قبیله په دغه اتحاد متفق دي او امن لپاره به کار کوي.
زنن مرکه چې کیم د زره مړې د بکاخیل وصوله ټول بکاخیل مشر په متفق سره دا خبره وکړه چې میز د خپل د کوم هاو په کوم کې د نننه میز امن خوشاوي هاو د امن د پرم کمیټي ه جوړ کړه وې دغه میز غونډه مایاتي ه کې او د خپل ملک حفاظت ه کې.
دا یادونه ده چې دین اوړاندې بکاخیل وزیر کې د امن کمیټي په نوم د ځایي طالبانو بکاخیل امیر مولانا بدرجان په مشرۍ کې یوې کمیټې د 13 کالونو نه کار کاوه. خو بکاخیل کمی سلوېختې جوړېدو نه پس د طالبانو 8 کالونو نه جوړه شوې کمیټې طالبانو په خپل د ختمولو اعلان وکړ. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده. د خیبر پختونخوا په خیبر پختونخوا صوبه کې میشت افغان کډوال وای 13 میاش په آرمی پبلک سکول د حمله نه پاس د دوی ژوند ډیر سخت شوې ده. د دوی استادو پرون یوې خبری غونډې ته ویل چې صوبایي حکومت دوی بې ځایه تنګوي او پولیس ری په یو او بل نامه پیسې اخلي. تر اوسه په دې اړه د خیبر پختونخوا حکومت څه نه دی ویلي، خو دوه هفته وړاندې ویلي وو چې افغان کډوال به له صوبې وباسي. په دې حقله د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم تشویش ښودلی و. غلام غوث په دې حقله نور تفصیل راکوي.
د افغان کډوالو د متحده عالی شورا رئیس بریالي میاخیل په خبری کانفرنس کې وویل چې د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته په خیبر پښتونخوا کې افغان کډوال بې ځایه زورولې کیږي.
سمنګا خاري خلک شي کوم دي دا هم د کورونو مالکان تنګي اوردوی چې تاسو د کورونو موږ خالی کوي او تر دې چې بعضی زینو کې چې خلک نو باسي یعنی هغه د کور مالک نو باسي نو د کور مالک حکومت رانی سي او هغه چې په حوالات کې چې ته مهاجر بچی نو زه به ته ما ته حوالات کې پروت نو موږ دا دې سره تهذیبي رشتې لرو، دې سره لسانی رشتې لرو، دې سره موږ مذهبي رشتې لرو. نو موږ د ټولو رشتو باوجود چې موږ ته تکلیف راکوي نو موږ نور هم دردي کو چې مارور مال ولې تکلیف راکوي.
او د افغان کډوالو د شورا د خارجي اړیکو مسؤل عبدالحمید جلیلی په خبری کانفرنس کې وویل چې د وفاقي حکومت لخوا د پښتونخوا صوبایي حکومت ته ویل شوی دی چې افغان کډوال دي بې ځایه نه تنګوي.
وزارت صفران خپله دې کې لیکلي دي چې هغه څوک چې پیرار ټرم هولډرز دي هغه ته دې څوک څه نه وایي، هر څوک دې ورته څه نه وایي. ټوله تشته دی، هغه لیټر شته دی، دغه د اسلام آباد ته راغلی دی. خو تاسو چې عمل پریکټیکل تاسو روډونو په سر باندې لاړ شئ او سهار ټیم ته لاړ شئ، هغه څوک چې د پی آر آر کارډ هولډرز هم دي، هغې سره کارتونه هم دي، هغې په جیلونو کې پراته دي، د هغې ایف آی آر موږ سره شته دی، د هغې د اسناد موږ سره شته دی.
عبدالحمید جلیلی دا هم وویل چې د پښتونخوا د حکومت دا خبره هم سمه نه ده چې ګنی افغان کډوال په دې صوبه یو اقتصادي بوج دی او د افغان کډوالو لوجې صوبایي حکومت د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی.
نن 1200 غاډي چې د افغانستان د زی د ډاکټریټ چکیږي په خپله مواد چې ټول افغان رفیجیز چې دا هلته وړي 1,24,000 یوازې ویزې په دغه کال کې شو شوې دي، یوازې د پېښور نه دا ټول لیبر چې دا ټول اکثر چې وړي افغانستان ته، د افغان مهاجرین دي چې پاکستانی لیبر وړي، همدارنګه خام مواد چې د افغانستان نه راځي ټول افغان مهاجرین دي چې هغه دلته راوړي، همدارنګه د خلیج په ملکونو کې چې څومره زموږ په لکھاو افغان مهاجرین دي، په همدارنګه په اروپا کې زموږ مهاجرین دي، په امریکا کې زموږ مهاجرین دي، څومره زرې مبادله چې راځي ټول پکې لیکي کې لګیږي او دلته راوړي. موږ دومره بوج نه بلکې د پاکستان او د
او د افغان کوچیانو په استازیتوب دی غونډې ته راغلی یو مشر احمد جان مشال ریډیو ته وویل
دا نه فساد پیشه دی، نه القاعده دی، نه دهشتګرد دی، او نه دی خلکو پورې تړلی خلک دی، او نه دا خلک دا شیخ ورخی زکه دا امن پسند خلک دی. ټول څوک تجاران دي، څوک د تعلیم والا دي، څوک دغه دي. پولیسان راځي، سړی راولي، تڼې ته ویلي، هلته په پارچه کټ کوي، بیا دغه تضمین ضمانت کیږي. نو څه څوره خلاصيږي؟ دا خو تاسو ته پته ده چې 15,000 روپۍ خو دغه مسلمان په ځای کې لګیږي.
د افغان کډوالو شورا د پاکستان له دولته غوښتنه وکړه چې په کار ده د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو لپاره دی یو پالیسی جوړ کړی شي او په زور زبردستی د افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږدولو نه دی ډډه وکړی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوبه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی نن د ادم تشدد د لارې د پښتنو د ټولنې اصلاح او حقونو لپاره کارکونکي سیاستوال خان عبدالغفار خان یعنی باچا خان باندې چې مشهور دی، د هغه وشتم تلین دی. هغه د 1988 د جنوري په 16 نیټه وفات شوی و او د هغه د وصیت مطابق د ډیورنډ کرخې پورې غاړه د ننګرهار په جلال آباد ښار کې خاورو ته سپارل شوی و. زموږ همکار اسرار عالم مومن د عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین سره په دې حق له مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې موقع به کومې دستوري غونډې کیږي که څنګه.
زمونگا خو چې رښتیا خبرې نو مونږ لوی جلسه کوله په پېښور کې دا ځل خو چونکه د آرمی پبلک سکول نه واقع نه پسته بیا مونږ په شه فیصله وکړه چې د ویلو په سطح کې ځکه چې غټه جلسه کې هر څنګه امکانات شته بشرګرد لهذا مونږ په ټولو ویلو کې خپل خپل چې کومه ورځ مانځو او په دې کې چې کوم دی نو کوم مرکزي هغه په چارسده کې مونږ صوبای کونسل ټول راغوسته او هغه ته په شپږشتم باندې منځو
میا صاحب په نن سبا حالاتو کې د باچا خان او عبدالولي خان تلین منزل څومره اهمیت لري؟
بالکل دا چې د غوښتنې تعلیمات خو هر وخت ضرورت شته ځکه چې د امن ضرورت خو په هر وخت کې مطلب چې یو خاص کر خصوصي طور په پاکستان کې چې د شلګرډي مطلب چې شدید لهر دی او دلته چې کوم نه په غټه توګه مطلب چې د شلګرډي روانه ده شتم نو دې لپاره دی وخت کې مونږ هم دا خبره کوو کله باچا خان خبره چا منلې و نو دا مشکل بنو ځکه چې ډېر په صفه الفاظو کې ویلي چې دا د کفر اسلام جنګ نه دی دا د سوپر پاور جنګ دی او دې کې وجه کوم نه مونږ خراب تورات شو او مکو شو دنیا ولیدل چې روس د افغانستان نه لاړو نو اسلام را نو او د باچا خان خبره ټول دنیا ته ښکاره شو خو بیا چې کوم دی نو وخت تیر شي عمل ته خلکو کړی وي بدرنګ ولی خان ډېر په ساده الفاظو کې به وی چې تاسو مطلب چې د مهاجر نه مجاهد جوړ کو د مجاهد نه مطلب طالب جوړ کو او په بل ځای کې مداخلت کوي نو د بمونه لګي نو تاسو به ګډون راځي دا یو ځل به دا غم چې کوم نه زم د خاورې پر راوړي او دنیا ولې بل چې نه مطلب پاکستان ټول په دشمنګرۍ کې ګیر دی.
او اخري پښتنه دا چې د عوامي نېشنل ګوند په استازیتوب تاسو نن د باچا خان او عبدالولي خان د تلین په مناسبت سره څه پیغام ورکول غواړي؟
زه خو دا وی په دې ورځ کوم دا ساده پیغام دی چې باچا خان چې کوم دی نو هغه د عدم تشدد د لارې چې کوم دی نو یو علمبردار او هغه نستلی کېدونکي د جهاد کو او د سماجي انصاف ته پاره چې کوم نو خبره کوله او د غریب او د خان تفاوت د ختمېدو خبره کوله د قومي ازادۍ او د حقوقو خبره کوله او د هغه لپاره چې کوم نه زنګ دا د جهاد روان دی په پاکستان کې خلا تل سم ترمیم په شکل کې مونږه د کامیابی لږ ډیره مې لوښ و خو چې کومه اصلي مطلب کامیابی تر اوسه پورې پاره هغه څنګه مون نه کیږي هغه لپاره چې د جهاد کولی او د تی ټول وسایلو اختیار اخیستل او هغه چې کوم دی په خپل قوم لګول دا چې کوم نه زمونږه مبارزه په ټول دنیا کې د امن راوستلو لپاره زمونږ د جهاد چې کوم نه هغه جاری وي دا د باچا خان او ولی خان سوچم او ان پی او د ان پی سره تړلي خلک او زه خو هم چې ټول د امن خواخوږي خلک په کار دی چې په دې سوچ او فکر باندې خپل کار جاری وساتي.
دا وو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر می افتخار حسین چې د عوامي نشکل ګوند سره تعلق لري او د خان عبدالغفار خان چې د باچا خان په نوم مشهور دی د هغه د وشتم تلین په حواله زمونږ د همکار اسرار عالم مومن سره خبرې کولې. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر خیدر خان هوتی وای د تحریک انصاف واکمن ګوند د غلطو پالیسیو له وجې د پښتنو په سیمو کې امن ناراضي. هغه مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې حکومت ته پکار دي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه په اړه خپل دریځ او پالیسي واضح کړي. په دې حقله تفصیل د خالد خان په ریپورت کې اورو.
دا عوامی نیشنل پارټی صوبائی صدر او دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی که چری حکومت او دا حکومتی ګوندونو مشرانو دا ترخګری په ځد سنجیده او عملی ګامونه پورته نکړل نو کام به چری هم معاف نکړي ځکه چې دا وخت ټول کام او سیاسي ګوندونه د ترخګری خلاف په اتفاق ولاړ دی. مشال ریډیو سره یو ځانګړي مرکه کې د عوامی نیشنل پارټی صوبائی صدر حیدر هوتی زیاته کړه چې دا ملک د وزیر اعظم او د صوبی وزیر اعلی په شمول دا حکومتي ګوندونو مشرانو لا پکار دي چې ترهګرۍ په ځد خپل تګلارې کام ته په ډاګه کړي.
خو بنیادی ذمہواری چې کومه ده دا د حکومت ته دا د وزیر اعظم ده دا د وزیر اعلی ده دا د حکومتي حکمران جماعتونو د پاتو ده او که حکمران پاٹو او زمنگ اعلی عہدیدارو د سجیدگی مظاہرہ اونکڑا نن به خلق معاف کی او نن به تاریخ معاف کی زکه چې مزید نور خلق دې ته تیار ندی چې بچی دې زمنگ قتل کړی شي بازارونو کې دې زمنگ دما کی وشي او جماعتونو دې زمنگ ویران شي.
امیر حیدر هوتی زیات کړه چې د دوی ګوند د آرمی پبلک سکول او نور د ترخګرې پیښو باندې سیاست نه کوي او د ډومبه ورځ نه د سخت دریزه او د ترخګرې په ضد یو واضح تګلار لري.
نېشنل اکشن پلان جوړ شو با امر مجبوری ټول سیاسی جماعتونو بشمول دی ان پی د پارلیمنت نه فوجي عدالتونو قانون منظور ک پاین کې ترمیم شو دا مرسته کوم کړه دا یاد دې فیصلو مونږ حمایت کړه دې تش په دی وجبانه چې دې ملک نه د انتها پسند او د دهشتګردې خاتمه وش مونږ په دې مسله باندې نه سیاست کول غواړو او نه د سیاست وخت مونږ مکمل او بھرپور تعاون مرسته کو د دهشتګردۍ خلاف او د ظلم خلاف.
دا عوامي نیشنل پارټي مشر اوایل چې د ترخګرۍ په جنگ کې د پښتون قام او د دوی ګوند قربانې د ټولو نه زیاتې دي، خو هغه خوشبین دي چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو د ترخګرۍ په ضد یووالی به د پښتون قام په ګټه وي.
انتها پسندۍ او دهشتګردۍ په حواله چې کوم د عوامي نیشنل پارټي موقف و د نن نه نه جمخ کنه، هغه وخت بدقسمتي زموږ دا و چې د دې ظلم خلاف د دې ظالمانو خلاف منگا یوازې جدوجہد کو او د اغه یو ډیر وی قیمت منګه دا ک او بل رخته چې کوم اغه وخت کې سیاسي جماعتونو او بازي او مذهبي جماعتونو نو اغه زمونږ دغه موقف سره متفق نو بلکې عوامي نیشنل پارټي باندې بے بنیاد تهمتونو او الزامات لګیدل. نن اخر کې د دې ملک زیات تر سیاسي او مذهبي جماعتونه په دې متفق شو چې را جنگ زمونږ خپل جنگ دی.
امیر حیدر هوتی وویل چې عوامي نیشنل پارټي با د خدای بخلی خان عبدالولی خان او دا خان عبدالغفار خان باچا خان فلین د شلم جنوري نه تر شپږم جنوري پوری پټور صبح کې مانځي او دغه پښتون کام پرست او ملت پال مشرانو تبا د عقیدت پیرزونه وړاندې کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو قامی اکشن پلان تیار کړی دی چې په کې شل نقطې شامل دي. په دغه کې یو دا خبره هم ده چې وسلوالو ته د مالی مرستو مخه به نیسي، که هغه د بینک د لارې، که د چاندې په ذریعه او که نورې کمې وسیلې استعمالیږي، د هغې ټول به مخنیوی کیږي. خو د کارپوهانو په خبره امنیتي ادارې ځکه د دې وسلوالو د پیسو وسیلې د منځه نه شي وړلی او نه شي ختمولی چې د دوی ګټې ورسره پخپله تړلې دي. شیرګواخ په دې حقله یو ریپورت برابر کړي.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په وړاندې اعلان کړي نوې شل نکاتي تګلاره کې د وسلوالو د مالی سرچینو د بندولو خبره کړې او د روسیو کې د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې په حواله سیستم باندې نظر ساتي او د ځینو ډلو بینک اکاونټونه به بندي. د څېړونکو په خبره د حوالې د لارې پیسې لاسته راوړل د پاکستان میشته وسلوالو یوازینۍ مالی سرچینه نه ده. د پاکستانی پوز یو پخوانی افسر بریګیډیر محمد سعد په دې اړوای
د خلیج نه سعودي عرب کویت نه هم د چندې او دا پیسې چې کوم دی نو القاعده ته خلک ورکوي هغه هم دې ته رارسي. حتی خوري چې کومه ده دا پاکستان په ټولو ښارونو کې سیل شته دی چې هغوی دغه کار کوي. بل چې کوم سمګلنګ د مختلف اشیاو سمګلنګ دی دی کې د لرګو هم شته دی دی کې د موټرو او د پرزاجاتو او د مواد مخدر چې ورته وایي نارکوټکس دي هغه هم یو ډېره لویه دغه ده. ټیکسونه هم لګوي دا ټرکونو والا باندې.
له تحریکی طالبان پاکستان علاوه په پاکستان کې ګڼې نورې داسې ډلې شته دي چې حکومت غیر قانوني اعلان کړي او په وینایي بانکي حسابونه یې وربند کړي دي. خود دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي سختدریزي ډلې په خپل نامو بانکونو کې پیسې نه اچي.
اب یہ اپنی آرگنائزیشن کے نام پہ
اس دوی دخل ڈالی پناما پیسے نجدی دا افراد دی چی دوی تا پیسے ورکوی دا سی لسٹ نستا چی معلوم سی چی کم کس دا دی ڈالی غاڑی دی یو وسلوالا ڈالا خود سا پارلمان نوی چی ٹول غاڑی معلوم بی حوالا لبہارا دا پیسو دارا لیجول لپارا استعمالی جی دل تا خو پیسے دیر دا داخلی سرچی نورازی دوی تا سوداگر پیسے ورکوی آئی ایس آئی چی ورتا ورکوی دا خو پا حوالا کی نرازی سنگ بای مخانیسی
دا وسلوالو لپارا انسان تختونا یو د پیسو لویه سرچینه بلل کیږي.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی زوی علی حیدر گیلانی او د پنجاب د وجل شبی پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر د هغو څو مشهور کسانو څخه دي چې د وسلوالو په ولکه کې دي او د راپورونو تر مخه د خوشکولو بدل کې په کروڑونو روپۍ غواړي. د پوز پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه وایي د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ د طالبان لپاره د پیسو پیدا کولو ښه ځای دی.
پاکستانی طالبان کی کم دے ندی پیسے خود گلف کنٹریز نہ راضی چندے پہ سورت مانے اور حوالے وغیرہ مانے اور دی کراچے کی کڈنیپنگ وغیرہ رکھے نو دا سلسلہ حکومت کوشش کی کہ دا منگا بند کو لیکن
د بشیر ګواخ رپورت مو اوریده چې د وسلوالو سره د مالی مرستو د حکومتي اعلان چې مخنیوي به کیږي په هغه خلای خبرې کولې او ورزو د خبرونو لنډیستا د روانې غړې نیمه تر رسیدلې ونیمه بجه شو سره عالم درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د باجوړ جنسې په سلازو تحصیل کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ پر کته کې درې سرتیري او مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. ځایي ولسي او امنیتي چارواکي وایي پرون د سلازو په بانډه سیمه کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د لټونې عملیاتو پر مهال دغه خطر مخته شو. نن د خیبر پښتونخوا په وزیر الله هاوس کې د هغو ماشومانو په یاد کې یو دستور کیږي چې په پېښور ارمی پبلک سکول کې وسلوالو وژلي وو. د خیبر پښتونخوا حکومت پرون اعلان وکړ چې پر دې مخه ټولې تعلیمي او سرکاري ادارې بندې وي او عمومي رخصتي به وي. د نیمې قبایلي سیمې بکاخیل وزیرو مشرانو په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو په موخه امن کمیټه جوړه کړې ده. پرون په بکاخیلو کې یوه لویه جرګه وشوه چې پکې د مختلفو قبیلو مشرانو، عالمانو او نور یو شمېر خلکو د یادې امن کمیټې ملاتړ وکړ. په خبرو پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي په پېښور امی پبلک سکول تر بریده وروسته یې ژوند سخت شوی دی. په خبرو پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحده ایالاتو شورا غړو پرون مازیګر په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په خپلو ویناګانو کې ویل چې په یاد سکول تر بریده وروسته دوی له کورونو په زور ویشتل کیږي. عوامي نشل ګوندن د رواني میاشتې له شلمې څخه تر شپږ ویشتمې پورې د پښتنو د مشرانو خان عبدالغفار خان او خان عبدالولي خان تلین مانځي. د روپۍ ټولنې د برای پالیسۍ مشره وایي روپۍ ټولنه غواړي چې له یو شمېر مسلمان هیوادونو سره د ترګرې د مخنیوي پروژې شروع کړي چې دارنګ د پیرس پېښو وروسته له دې هیوادونو سره همکاري پیاوړې شي. شیاهوسي وسلوالو له پرونی اوربند وروسته د یمن په سرخار سنا کې د وزیر اعظم مستوګنځای کلابن کړی دی. د راپور له مخې وسلوال ساتونکي اوس د صدارت د ماڼۍ مخې ته پیری کوي او د یوکرین د ختیځ ښار خارکیف یوې محکمې ته نږدې چاودنې څوارلس کسان جوبل کړي چې د څلورو حالت یې نازک ښودل کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته اسرار العالم مومند د غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او په خبرونو کې مدا واوریدل چې د خان عبدالغفار خان چې پښتانه په باچا خان یا فخری افغان هم یادوي د اغه وشتم اتلین مالزل کیږي د نوموړي تر ټولو لویه کارنامه او لاستراولنه دا وا چې د ادم تشدد او د تشدد د مخنیوي په لړ کې ډیر زیات جدوجهد کړی دی په هند کې پاکستان کې او په ټولو نړۍ کې د وړي دغه کار ډیر ستاینه کیږي. په موجوده حالاتو کې چې وګورو د پښتنو په سیمو کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او ځنې خلک د سوای چې د ځوانانو رجحان اماغي غاړې ته دی. بیا مغرب ته چې وکتل شي نو ځوانان په لوبو کې، په تعلیم کې، په نورو حلو ځلو کې مصروف دي او د تشدد غاړې ته نزي. دا چې دا ولي کیږي او د دې به مخنیوي څنګه کیږي په دې حق لا د ځوانانو غږ خبرونه کې نن تفصیل اوري چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کوي او خپل ملمانه د هغه به تاسو ته معرفي کوي.
د ځوانانو لاسترولن
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه فیس غم کوم.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار العالم مومن سره
په ځوانانو غږ پرونه کې د خپل کوربه اسرار العالم مومن سلامونه ومن اوریدونکو څنګه تاسو اوریدلی هم دی لمشال دو چې په فرانس کې د تنزیه مجلې چارلی ابدو پر دفتر تر وسلوال بری دروسته په پیرس کې په لکونو خلکو لارین وکړ خو په دې کې هیڅ چاته څمرګ جوب لنه دا وړېدل نه پکې دوکانونه او گاڑی سوزول شوی او نه پکې چاته نور مالی زیان رسیدلې. خود چارلی ابدو په چیر پیخی چې په نور نړۍ کې راشي نو د هغې خلاف د پاکستان او افغانستان دننه د ځوانانو په مظاهرو کې اکثره په لسګونو خلکو ته مرګ ژوبله وړي، دوکانونه، گاڑی او نور سرکاري او غیر سرکاري مالونه او جایدادونه سوزول کیږي. په ځوانانو کې د دې تشدد اصل وجه څه ده؟ د دې پر تاریخ او مخنیوي به هم خبرې کوو. موږ سره میلمه دی له پېښور د ټولنیزو چارو کارپو خبریال او لیکوال خادم حسین. او زه تاسو دا هم وایم چې خادم حسین د ملټن ډیسکورس یا د اور پکیتوب مفکورې په نامه کتاب هم لیکلی دی. خادم صاحب ستړي مشي، مشاله دی.
خوشاله سي جی، تاسو ستړي مشي،
خدای دې وبخه. خادم صاحب، په غربي هیوادونو کې احتجاج کیږي نو هغه پر امن وي، خو په پاکستان او افغانستان کې بیا اکثره داسې کیږي چې دغه احتجاج له تشدد ډک وي. او په احتجاج کوونکو کې چې اکثره د سیاسي ګوندونو پورې اړه لرونکي ځوانان وي، دوکانونو او گاډو ته ور اچوي، نو وجه څه ده چې په ځوانانو کې دومره تشدد لیدل کیږي په پاکستان او افغانستان کې؟
داسې ده چې کومو ټولنو کې او سماجونو کې او ریاستونو کې چې کله د سیاسي عمل کې د شرکت یا د ګډون او د نمائندګۍ د حق منلې شوی وي او د هغې دپاره یو قسمه ادارې ولاړې وي او د خلکو نه صرف دا چې جمهوري ادارې په مخ کې تللي وي د سماج او د ټولنې او د ریاست، د خلکو سماجي د جمهوري رویه هم په مخ کې تللي وي، په هغې کې هم پرمختګ راغلی وي. نو په هغه ځای کې د خپلو حقونو پیژندل، د ولس د حق سره سره د ریاست بعضي ادارو او قوانینو ته چونکې داسې ګڼل کیږي چې د ریاست کوم قانون دی یا د خلکو ټولنیز کوم حقونه دي یا بشري حقونه دي، هغه د دغه جمهوري عمل ایسه ده. د دې د وجې نه چې کله دغه تربیت مناسب طریقه باندې شوی وي، هغه په تعلیم کې شوی وي، هغه په زده کړو کې شوی وي، هغه په رسنو او میډیا کې شوی وي، هغه د سیاسي ګوندونو له غاړې شوی وي، نو د خلکو د تشدد د غاړې عمل کول د دومره زیات نه یا هغې ته دومره وده نه ملاویږي یا هغې ته دومره توانایي یا توان نه رسي. چې کله دا سینی بیا د تشدد د غاړې دا خبره ډېره په مخ کې ځي، نو بنیادی فرق د جمهوري رویه او د جمهوري نظام پرمختګ دی. چې کوم ځای کې دا شوی وي هلته تشدد کم وي، چې کوم ځای کې دا نه شوی هلته تشدد زیات وي.
خادم صاحب، د دې په تاریخ به هم خبرې کوو، خو څنګه چې تاسو خپل خبرو کې ویلي چې تعلیمي ادارې او جمهوري نظام، نو که وکتل شي نو په دغه مظاهرو کې اکثره د یونیورسټوز زده کوونکي وي یا د سیاسي ګوندونو پورې اړه لرونکي چې کوم ځوانان وي، هغوی وي په دغه مظاهرو کې او هغوی دغه دوکانونه او دغه ګاډي سوځوي. نو څه وایي چې په دغه کې څه خرابوالی دی په تعلیمي ادارو کې او په جمهوري نظام کې څنګه؟
ما خیال دادی چې څنګه د جمهوري رویو د وجې نه جمهوري ادارې منځته راځي، سماجي ادارې منځته راځي، دا د جمهوري عمل، جمهوري رویه او د جمهوري عمل په نتیجه کې جمهوري رویه جوړیږي. تعلیمي ادارې د سماج عیسوي په هغه کې چې کوم نصاب خودلې کیږي یا په کومه طریقه خودلې کیږي یا چې کوم ماحول جوړ شوی وي، هغه د مکالمه ماحول وي، هغه د بحث مباحثي ماحول وي، هغه د پلورالیزم یا تکثیریت یا د هر ګوندیزۍ ماحول وي، په هغه کې د اختلافي رائے یا د رائے د اظهار حق حاصل وي، په هغه کې خالص ځان مختلف رائے ته دشمن نه ویل کیږي، د نفرتونو پرچار نه کیږي، نو زما خیال دی چې دغه جمهوري ادارې په مخ کې وړي او جمهوري ادارې چې څومره په مخ کې ځي، هغومره جمهوري عمل او جمهوري رویې په مخ کې ځي. دا دواړه د یو بل سبب او نتیجه دي. نو زما خیال دا دی چې څنګه د تعلیمي ادارو صورتحال لکه په هغه کې نصاب دی، هغه د مکالمي عمل په مخ کې انوړي، کاغې کې د تدریس طریقه ده، د زده کړې طریقه ده، هغه هم د بحث مباحثي ماحول په مخ کې نه بوزي. څنګه چې دغه ماحول دی، تعلیمي ماحول دی، په هغه کې هم تشدد زیات په نظر راځي. دغه شان سیاسي ګوندونه هم د دې سماج ایسه ده، په هغه کې هم هغه خلک مخې ته راځي یا په هغه کې هم هغه خلک یا ولس موجود وي کوم چې د عمومي سماج نه راغلی وي. نو چې کله سماج کې جمهوري رویه او جمهوري عمل په مخ کې نه تلی، ظاهره خبره ده چې دا سیاسي ګوندونه کې په مخ کې نه ځي.
خادم صاحب، تاسو د تعلیمي نصاب کې د بدلون خبره وکړه، نو که تاسو وګورئ نو د تیرو څو کلونو راهیسې د عوامي نېشنل ګوند دا کوشش وکړو چې په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي، خو هغه بدلون عملي شکل لا هم نه دی خپل کړی، اوس هم پلانجه روانه ده. نو څه ګوري چې
که یو خو دغه لانجه ډره دي وجه څه ده دې ته څه خنډونه دي او دویمه داده چې څه ګورئ تاسې چې په تعلیمي نصاب کې بدلون راوستل هغه به وخت لی لکه څنګه چې وخت واخیستو نو څه داسې بیړنی علاج تاسو ګورئ چې په سمدستي توګه د تشدد د مخنیوي څه بیړنی علاج کېدای شي په ځوانانو کې؟
ګورئ چې کوم سمدستي توګه باندې څه کېدای شي په هغې کې خو دا خبره ډېره زیاته مهمه او لازمي ده چې سیاسي ګوندونه سماجی تنظیمونه او د تحقیق او د تعلیم سره تړلي خلک دا په شریکه د مکالمو عمل د ناستې عمل د خبرو اترو عمل دا د سوشل میډیا په ذریعه د عمومي میډیا په ذریعه د کانفرنسونو ورکشاپونو په ذریعه د سیمینارونو په ذریعه او د غونډو په ذریعه په مخ کې بوزي او زما خیال چې عمدغه سمدستي علاج په دې صورت کې په نظر راځي چې کوم د اوږد مهاله خبره ده نو ذهنیت یا مایند سیټ خو اله جوړیږي چې کله نه صرف دا چې ریاستي بیانیه یا ریاستي فکر چې کوم اگر ریاستی فکر چې کوم نور ټول ریاستونه یا هیوادونه یا مذهبونه یا عقیده یا جبه هغه دشمن ګڼي یا هغه کې اگر ریاست چې هغه کې مرکزیت وي هغه کې اختیارات سخل کو سره وي هغه کې وسایل سخل کو سره وي او نور خلک په هغه وسایلو کې او په هغه اختیاراتو کې او په هغه وینا کې او په هغه فیصلو کې ګډون ته نه پرېږدي یا داسې طریقې اختیار کړي چې خلک ګډون عمومي طور فیصلو کې نشي کولی نو په هغه کې خو به لازمن دغه قسمه ریاستي بیانیه وي کوم چې په تعلیم کې په نظر راځي کوم چې په میډیا کې په نظر راځي نو بنیادی خنډ د دغه اوږدمهاله بدلون چې کوم د نصاب کې یا د تدریس طریقه کې یا تعلیمي ماحول کې په کار دی هغې دپاره غور فکر په کار دی نو دا به اله ممکنه وي چې کله د ریاست بنیادی بیانیه کې تبدیلی راشي یا هغې کې بدلون راشي اوس د پاکستان ریاست دې ته څومره جوړ دی دې ته څومره تیار دی او هغه آیا دا د دې دا قسمه بدلون چې کوم به دراصل د بشري حقونو باندې اړه لري کوم به چې تکثیري جمهوریت په مخې بوزي کوم به چې د خلکو د فیصلو کې شرکت په مخې بوزي دا څومره پورې عملي کولی شي او دا څنګه څومره پورې ریاست لپاره ضروري ګڼي زما خیال دی چې دا امکان لري روان وختونو کې نو واضحه به شي دا خبره.
خادم صاحب اودار ته وای چې د پښتنو اتل باچا خان چې په لږګونو کلونو مخکې یې په دغه سیمه کې د عدم تشدد د فلسفي بنیاد کې خودو نو څه ګوري چې دا به چې څه داسې وجوهات وو چې دغه فلسفي مخې ونیوله څه د دې تاریخ باندې کې تاسو لګرڼا واچوي چې د پښتنو په ځمکه تشدد څنګه را مخته شو دغه مفکوره چې کومه ده د اورپکیتوب دا څنګه را مخته شوله او دې به څنګه وده ومومله؟
ګورو جی د خدای خدمتګار تاریخ خو یو عمومي سماجي تحریک وو او هغه سماجي تحریک کې دوه درې چیزونه ډېر زیات واضح وو. یو خو د هغې بنیاد په دې خبره ولاړ وو چې بشر دوستی یا د تکریم انسانیت یا د انسانیت احترام دا بنیاد دی دا د سماج او د ټولنې بنیاد دی دا د ریاست بنیاد دی په دې بنیاد ټول خلک ځان سره شاملول کا هغه مختلفو کسبونو سره تعلق لري که ژبو سره تعلق لري که مذهبونو سره تعلق لري هغه ځان سره شاملول او په خپل کېناستل او دا کتل چې څنګه اقتصادي پرمختګ وشي څنګه خپل وسایلونه پیداوار پیدا کړی شي او هغه پیداوار څنګه منصفانه طور تقسیم کړی شي او بیا څنګه خلکو ته سیاسي اختیار ترلاسه شي او سماجي طور څنګه خلک په یو داسې منظم سماج کې اوسېدای شي چې هغه د خوشحالۍ نه ډک وي هغه د آرام او د سکون نه ډک وي او اسانه پیدا کړی شي. دغه تحریک روانو خو دلته په سیمه کې او خصوصا په پاکستان کې بعضو خلکو څنګه چې ما مخکې ارزو کو د ریاست کې د مرکزیت دا خبره او بیا وسایل ځان سره جمع کول او هغه خپل لاسو ته راوستل او بیا خلک فیصلو کې نه شریکول او په هغه بنیاد داسې تصور کول چې په غیر چاپیر سیمو کې د داسې قسمه عمل په ذریعه چې کم ته مونږ غیر ریاستي عمل ویلی شو د غیر ریاستي ملیشي په ذریعه په بعضي سیمهیز ملکونو کې داسې قسمه د خارجي مفادات حاصلې دي شي او دغه خارجي مفادات حاصلولو لپاره یو تصور ایجاد ک هغه انټرپریټ ک او هغه ته جهاد وې او هغه جهاد بیا پرایوټایز ک هغه شخصي ک وایي کې لز دولس پنځلس خلک چې راجم شي نو هغه عمل کولی شي. د هغې لپاره چې کوم په تعلیم کې شامل کړی شو نصاب کې شامل کړی شو نو هغه وو د جنگ ته شان او شوکت ورکول جنگي هیروز مخه تی خپل د تخلیقونو په ځای د جنگ خبر مخه ته بوتلل د جنگ پورا اسباب خلق نفرت ښکار کول نور وطنونو سره نورو علاقو سره نفرت په مخه بوتلل د دې د وجنه داسي تحریک چې هغه مینه په مخ کې بوزي، هغه ناسته مکالمه په مخ کې بوزي، هغه اقتصادي خوشحالي او اقتصادي ازادي په مخ کې بوزي. دا د دغه قسمه داسې قسمه ریاست لپاره ظاهره خبره ده چې یو تضاد یو عکس و. نو یو خو ریاست هغه تحریک مات کړ، بل عمل چې کوم ریاست هغه تحریک مختلفو شکلونو کې مات کړ. د هغې مشرتابه جیل کې واچولا، څه خلک یې د ملک نه وشړل، څه خلک په دې مجبور شو چې بهر اوسېږي، څه خلک په دې مجبور شو چې هغه عمل بے وسو نو هغه عمل پرېږدي. د هغې مرکزونو نړیل شو، د هغې تنظیمي ساخت مات کړی شو. دا خو یو عمل شو. بیا بل عمل چې کله په اتیم کې عالمی نړۍ ته دا ضرورت پیښ شو چې هغه د سوویت یونین په ضد یو عمل شروع کی او سوویت یونین ته زیان رسوي، نو هغه عمل د خدای خدمتګار تحریک د ماتېدو عمل کې مرسته وکړه د پاکستان د ریاست. د دې د وجې نه د خدای خدمتګار تحریک دغه ټول د جمهوری تکثیری عمل، دغه ټول د بشري حقونو باندې اړه لرونکي عمل، او دغه ټول د اقتصادي خوشحالۍ، د سماجي خوشحالۍ او د سیاسي ازادۍ دا ټول عملې مات کو او د دې سماج نه وستو. د هغې د وجې نه متبادل صرف یو پاتې کېده، او هغه وو سختدریزي. نو سختدریزه فکر په سماج کې په مخ کې لاړ، مذهب کې په مخ کې لاړ، او سیاست کې په مخ کې لاړ.
خادم صاحب، د سختدریزۍ دغه فکر چې کوم دی په ځوانانو کې د تشدد سبب جوړیږي، او دغه رنګ دوی بیا خپل د هیواد چې کوم څومره ودانۍ دي، سکولونه دي، کالجونه دي، یونیورسيټي دي، په هر څه باندې به دوی ورزی او هغه ورانې د مظاهرو دوران. نو څه وایي چې د دغه ګټه ریاست ته څنګه رسي؟ ولې ریاست چې کوم دی د دغه مخنیوي نه کې متبادل مفکوره چې کوم ده هغه مخته نه راوړي؟
تاسو دا کنه چې دا کله چې یو طبقه یا څه طبقې یا د سماج عمومي عیسه دا د سیاسي فیصلو نه پاتې کړی شي، یا ورته د سیاسي فیصلو کې ګډون بدرنګ کړی شي، سخاچن کړی شي، هغه تصور ورته سخاچن کړی شي چې اجتماعي فیصلو کې، نو خلک بیا ځان کې دننه نوزي، خلک بیا د ځان فکر کوي، بیا خلک په یو منظم طریقې سره عمل نشي کولای. چې کله د هجوم شکل کې راغون شي، چې کله د یو ډلې شکل کې راغون شي، نو بیا د تشدد لارې اختیاري، بیا په دې نه پوهېږي دغه تنظیمي عمل یا جمهوري عمل کې خو یې هغه هنري پرمختګ نه شوی، روزنه نه شوی، نو بیا د تشدد لارې ته ځي. او چې کله د تشدد لارې ته ځي، نو ظاهره خبره ده چې ریاست به پاغي گزار کوي، ریاست به هغه منی کوي. نو دا پخپله یو غیر سیاسي عمل دی. نو دا پخپله یو داسې عمل ته لار ازادۍ کم ته چې موږ ویلی شو مرکزیت، د ریاست کې چې کم طبقې په اختیاراتو قبضه کول غواړي یا اختیارات ترلاسه کول غواړي، کمې طبقې چې وسایل ترلاسه کول غواړي، نو دغه قسمه غیر سیاسي عمل چې اکثر په تشدد تمامېږي، هغه دغه د مرکزیت عمل ته وده ورکوي، هغه مضبوطوي. نو د دې د وجې نه د ریاست بعضي طبقې یا بعضي ادارې چې کوم د اختیاراتو ارتکاز غواړي یا 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 خوښي، او چې کوم د وسایلو ارتکاز خوښي یا په هغې سینه اچولي، نو هغې ته دغه عمل چې کوم غیر سیاسي عمل دی دراصل وده ورکوي. د دې د وجې نه تر اوسه پورې په پاکستان کې یا په د سیمې داسې نور ملکونو کې کوم ځای کې چې عمومي جمهوري عمل په مخکې نه دی تللی، هغلته دغه قسمه عمل په نظر راځي. او ریاست په دې د دې دپاره د اوږد مهاله، د منځني مهاله او د لنډ مهال اقدامات کولو نه ځان رانغاړي.
اردن کو تاسو ته مچ دا مهال تاسو د مشال دیو د ځوانانو غک خبرونه اوري، او موږ سره ملمه ده د ټولګیزو چارو کارپو خادم حسین، او دوی موږ سره پر دې خبرې کوي چې په پاکستان کې د ځوانانو لخوا چې کوم مظاهری کیږي یا نور داسې د هغوی رویې دي، په هغه کې تشدد ولې رمخته کیږي او د دغه مخنیوي څرنګه کیدی شي؟ خادم صاحب، تاسو زموږ اردوونکو ته دا وایي چې د اورپکی توپ دغه مفکوره چې تاسو کومه بیان کړه چې په ځوانانو کې د تشدد سبب جوړیږي، نو د دې متبادل مفکوره څه کیدی شي؟ تاسو په خپل کتاب کې هم دا ذکر کړی.
جی بالکل، دا ډیره مهمه خبره ده. ګوري جی، د دې متبادل د مفکوري دو درې اجزا کیدی شي، او هغه دو درې اجزا ډیر زیات ضروری دي. هغه به در اصل متبادل وي د اورپکی د مفکوري چې کوم اجزا دي د هغه متبادل اجزا وي. یو جز د اورپکی د مفکوري دا دی چې یو زاویه باندې سیس ته کتل دا بنیادی حقیقت دی. ګویا کې صرف د یو سیس حقیقت معلومول یا یو سیس معلومول یا یو سیس ته نظر کتل که هغه عمل وي که هغه سیس وي، هغه صرف په یو زاویه ممکن دی، په بل زاویه ممکن نه دی. د دې د وجې نه د اوربکه مفکوره کې د ډیر شی قسمه زاویه فکر یا د ډیر قسمه نظرونو یا د ډیر قسمه کتلو انداز دا بد ګڼل کیږي او د دې کوشش کیږي چې څنګه د یو قسمه زاویه یا د یو قسمه خیال یا د یو قسمه نظر دا نافذ کړی شي دا لازم کړی شي نو د دې د وجنه به زور استعمالی د زور د استعمال په زیر به یو شانوالی راولي د دې د وجنه بیا غي د پر د ضروری وي چې څنګه مونږه چې څنګه دغه د اورپکه مفکری سره تړلي خلک داسې تصور کوي چې څنګه مونږه بیا داسې قسمه نفرتونه خور کړی شو کم چې د مختلف سیزونو یا د رنگارنګ سیزونو سره متعلق دي یا نور جبو سره متعلق دي د هغې په ضد څنګه نفرت خور کړی شو یا د نور مذهبونو سره نور عقیدو سره نور رنګونو سره نور نسلونو سره نور هیوادونو سره تړلو خلکو په ضد مونږه څنګه داسې قسمه نفرتونه خواره شو هغه په تاریخ کی مولی کی هغه په تعلیمی نصاب کې شامل کی هغه پر رسنو کې شامل کی هغه مختلف ګوندونو په مخې توڑی هغه مذهبي طبقه په مخې توڑی چې کله مونږ وایو چې متبادل مفکوره د دې سکه دیشي نو د هغه اجزا درې مهم اجزا کې دیشي یو جز خو دا دی چې څنګه مونږ په نصاب کې په میډیا کې په سماجی تنظیمونو په ذریعہ د تحقیقونو په ذریعہ د سیاسي ګوندونو په ذریعہ څنګه داسې قسمه فکر په مخ کې یوړی شو چې د انسان بنیادی یو انسان یو محترم شی دی انسان محترم دی او د هغه د احترام بنیادی تقاضا دا ده چې هغه سوچ کولی شي او دا ضروري نه ده چې دوه انسانان یو شان سوچ کولی شي نو دغه دوه انسانان چې مختلف سوچ کوي دا د انسانیت د احترام تقاضا ده دغه مختلف سوچونه بیا د مکالمې په ذریعه پای کې اتفاق هم راتلی شي پای کې بس اجزا هم اتفاق راتلی شي نو دې ته موږ وایو د بنیادی حق بنیادی انسانی احترام باندې یقین کول او دا عمل په مخ کې وړل او دا په مختلفو شکلونو کې په مخ څنګه چې ما ارزو کو وړل بیا دویم د دې څنګه ما ارزو کوم د دې لازم نتیجه دا ده چې تکثیری جمهوریت په مخ کې بوتل شي دا عمل په مخ کې بوتل شي چې څنګه په سماج کې د مختلفو زاویه نظر خلق د مختلفو مذهبونو خلق د مختلفو عقیدو خلق د مختلفو کسبونو خلق د مختلفو سوچونو خلق څنګه نه صرف دا چې یوازې اوسېدل شي هغې د یو بل اختلاف احترام هم کوي یو بل د سوچ د اختلاف احترام هم کوي او هغه نه صرف دا چې زغمي بلکې احترام یې کوي او هغه کله نه کله مانځي هم مثلا داسې ده چې که موږ د پاکستان خبره کوو نو که فرض که پاکستان کې چرتا کرسمس یا چرتا دی پارسینو مذہب چې کوم تہوارونه دی اغه یا دی اندوانو د مذہب کوم تہوارونه اغه اغه که اون مانځلې شي نو دې مطلب دی چې پاکستان یو تکثیری سماج ته بدل شي د غشان به اخترونه مانځلې کیږي روزه مانځلې کیږي شوکدر مانځلې کیږي نو دا ټول به یو قسمه رنگارنګ ماحول جوړي
استاد خبره کټ کوم خودل ته کې مسله دار ازي چې کم جمعات کې مولا د هغه خپل اوس د کوونکو ته دا ویل دي چې دغه سيزونه نشته دي تاسو اوس کوم خبرې کوي دغه سيزونه نشته دي نو ځوانان به پر دې څوک په حق کې چې لکه واقع دا شته دي د پیغمبر سم په وخت کې غیر مسلمان د مسلمانانو سره یو ځای اوسېدل دغه رنګ دوی یو ځای ژوند دغه رنګ به یو بل برداشت کو
مخاله چې دومره ګران بمنی ک سیاسي ګوندونه رسنۍ تعلیمي نظام د تعلیم سره تړلي خلک او سماجی تنظیمونه دا دوه خبرې مینس تراولی کنه او دا ډیسکورس یا بیانیا په منظم شکل کې په مخ کې بوزي دی او بشپړ جال په شکل کې په مخ کې بوزي چې دلته کم کلتور وو په دې سم کم کلتور وو دا ګندار سیویلایزیشن سره تړلې وو ګندار سیویلایزیشن کې معاف کول زغمل د خلکو د درد علاج کول د ځان نراوتل د نورو خلکو فکر کول د نورو خلکو د ذاتی رای احترام کول دا شامل وو دا د دې ټول ویلیوز وو دلته اندوانم یو ځای اوسېد مسلمانانم اوسېد سکانم اوسېد عیسایانم اوسېد پارسیانم اوسېد او چې جانور ته سجدې کولې هغه خلک هم اوسېد دا په زرګونو کاله په سلګونو کاله یو ځای اوسېدلی دي چرته یو مسله نه ورا پیښه نو که مونږ هغه کلتور چې کوم تکثیری کلتور دی هغه دلته په فوکلور کې موجود دی هغه په ادبیاتو کې موجود دی هغه په شاعرۍ کې موجود دی که هغه مخې ته راوړو او هغه د ادب او د کلتور په ذریعه مخې ته راوړو او د هغې په ذریعه پلیټ فارمونه جوړ کړی شو څنګه چې خدای موږ تحریک کړو چې د ډرامې په ذریعه د مشاعرې په ذریعه د جلسې او جلوس په ذریعه د ناستې په ذریعه د تربیت په ذریعه دا خبر که دغه مخې ته راوړی شو نو زما خیال دی چې دا ډېره ممکنه ده چې اصل کې هغه تاریخ مخې ته راوړی شي نه صرف دا چې هغه تاریخ بلکې یو داسې تصور د انسان جوړ کړی شي کم کې چې برداشت معاف کول او مینه کول زیات لوی قدر وی بنسبت د نفرت کول د دشمنی کول او د بدل غشتو. دویمه خبره دا ده چې څنګه چې تاسو په خپل هم دا وی چې د مذهب هغه ایسه کوم ایسه چې دراصل یا د مذهب هغه روح چې کوم دراصل د انسان احترام باندې دی، لکه قرآن کې د سړي شایتونه دي چې هغه د انسان احترام باندې دی ولاړ دي او د انسان د احترام د سوچ کولو غاړې ته خبره بوزي، چې کوم داسې منتخب آیتونه راوالي او د شان نزول نه جدا کی او هغه په نفرت باندې ولاړي، دا زیات په جماعتونو کې یا مدرسو کې یا عام اولس کې ویل کیږي په نسبت هغه چې کوم د راغونډېدو غاړې ته د مکالمو غاړو ته او د تفکر او تدبر غاړي ته خبر بوزي. قرآن کې بار بار تفکر تدبر راغونډېدل احترام کول، لقد کرمنا بنی آدم، یقینا مونږ انسانان ته عزت او احترام ورکړی دی، د ټولو انسانانو باره کې ویلي دي. د تهذیب کې چې کوم ارز ماکو ګندار تهذیب کې رستو اسلامي تهذیب هم شامل شو، نو د اسلامي تهذیب هم بیا دا تقاضا و چې هغه روح دی. او که تاسو پیغمبر جون ته وګورئ کنه جی، هغه خبرې مخې ته وړی شي چې میثاق مدینه څه شی و. میثاق مدینه کې خو یهودیان هم ناست و، عیسایان هم ناست و، مسلمانان هم ناست و، چې چا بت ته سجدې کولې هغه خلک هم ناست و. او په یو ځای فیصله کوله او هغې کې دا فیصله وکړه چې چا که جرم وکړه نو د هغه د مذهب مطابق به هغه ته هغه سزا یا جزا ملاویږي. یو قسمه مذهب په خلکو نو نافذ کړی او د دفاع دپاره چې دا په شری کوي. نو زما خیال چې په سیرت کې د پیغمبر په سیرت کې هم دا مثالونه موجود دي، په قرآن کې مشته، په حدیث کې مشته. له بده مرغه مونږ د اسلام چې کومه توجیه دلته ولیده هغه د سخت دریځه په لار، هغه د دشمنی په لار، د خلکو سره د نفرت په بنیاد او د خلکو سره د جنگ کول په بنیاد ودرولې شو.
خادم صاحب، آخري شیبې دې دار ته وایي چې تاسو د پاکستان او افغانستان د حکومتونو رویه څنګه ګوري، چې آیا هغوی د ترګری د مفکورې د لمن زوړلو او دغه رنګي کوم متبادل مفکوره د کوم تاسې بیان کړه د هغې د راوړلو لپاره څه هلې ځلې کوي، د هغوی په سوچ کې څه بدلون راغلی څنګه ګوري؟
یو درې خبرې خدا سیخکاری چې مثبتې دي. مثلا دا چې د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ، د دولتونو ترمنځ دا قسمه لوزنامه کېدل چې د ترهګرۍ څومره اډې دي یا دغه مرکزونه دي هغه په خپل ملک نه پرېږدو. د دې د وجنه پاکستان کې دننه دغه خلاف عملیات کېدل او افغانستان کې دننه دغه خلاف عملیات کېدل دا د هغه عملی ثبوت. دویم دا چې کومې ستونزې مینځ کې دي، مثلا د ترانزیت ریټ ستونزه ده یا داسې ستونزې چې هغه د افغانستان پاکستان نه ګیلې پیدا کوي، د دغې د وجنه پیدا کی او پاکستان د افغانستان نه ګیلې پیدا کیږي. زما خیال هغه ډېر تفصیل سره بحث شوي دي او د هغې نتیجې په ښکاري. درېیمه خبره دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو د انتظام په حواله هم د لوزنامو خبره شوې ده. که فرض کړه دا مخامخ چې کومې وجې دي دا وجې ختم کړی شي، زما خیال دا دی چې بیا به یو ملک هم، نه پاکستان او نه افغانستان، دې ته هڅه وکړي چې غیر ریاستی تنظیمونه یا شخصي جهاد یا شخصي ملیشا د یو بل په ضد استعمال کول ته پرېږدي.
خادم صاحب، آخري شیبې دي، څه ګوري په ځوانانو کې د انټرنیټ په وسیله باندې څه بدلون راغلی کنه؟ ځکه چې نړۍ خو اوس یو ګلوبل ویلج دی، یو نړیوال کلی شکل خپل کړی دی، نو څه ګوري چې پښتنو ځوانانو کې څه بدلون راغلی کنه او څه مشوره ورکول غواړي چې څه وکړي؟
بدلون خو به پته داسې لګي چې مونږ یو لس کاله پس بیا دې اندازو لګو چې د عقلي فکر، منطقي فکر څومره په مخ کې تللی دی، تکثیري فکر، هرګوندیزي فکر څومره په مخ کې تللی، جمهوري فکر څومره په مخ، مکالمي عمل څومره په مخ کې تللی دی. دا خو شاید چې بیا مونږ په دې وخت کې په دې مهال دا قطعي طور نه شو ویلی. خو که فرض کړ د مشورې خبرې، نو هغه به داسې وي چې مختلف سماجي تنظیمونه، د ځوانانو مختلف ټولګي، هغه د منظم عمل په ذریعه د سوشل میډیا، که هغه فیسبوک دی که ټویټر دی که د سوشل میډیا نورې سي دي، هغې کې داسې خپل ټولګي هم جوړ کړي، خپل ځای ځای سیزون هم جوړ کړي، د بحث مباحثې فورم هم جوړ کړي او هغه د یو داسې بشپړ او منظم جال په شکل کې جوړ کړي او زما خیال چې یو بل سره وتړلې شي. نو که داسې وشوه نو خو ما ته ښکاري چې د بدلون امکان ډېر زیات دی، ځکه چې اوس امپیکټ چې څه دی کنه، لکه کوم اثر دی، یو واقعي اثر دی، هغه ملټیپلای شوی چې انګریزا کې ورته وي، هغه ډېر زیات مخکې تللی دی. یو واقعي یو اثر که 15 کاله مخکې څنګه وو، اوس د هغې په 100 ګونه زیات مخکې تللی. که یو وړ واقع وشي، هغه واقع په سوشل میډیا په زیر خبرېدلو خبره ډېر زیاته مخکې تللې ده، د هغې د وجې نه د سوشل میډیا استعمال ضروري شوی دی.
ډېر زیات مننه ستاسو نه خادم صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، خپل قیمتي وخت هم راکو. یو جهان مننه ستاسو.
ډیر مننه چې تاسو ډیر مننه
اورونکو دا موږ سره په خبره د ټلیفون پکر خا د ټولنیزو چارو کارپو خبریال او لیکوال خادم حسین دوی موږ سره پر دې خبرې کولې چې په پښتنو ځوانانو کې د تشدد وجه صدا او د غرنګي د دې مخنیوي سرنګ کې دي شي او تاسو دا هم وردل چې هغه د دغه په تاریخ باندې رڼا واچول چې سرنګ د پښتنو پر ځمکه د تشدد دغه رویه رمخ ته شول او بیا سرنګ پر مخ ولاړو د غرنګي وسد دي سرنګ مخنیوي کې دي شي هم دې سر خپل قربای سره الله مومن ته اجازه ورکړي الله پامن
تاسو ستونزې
ورانه تکل جون یو څوک داخلي وي
خلک دې به روزګار دي نه
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز